برنامه بعدی رادیو آزادی را همکارم تهیه نموده، میکروفون را به صفی ستانگزی میسپارم.
مننه کوم سرور صاحب محترم، وقت په افغانستان کې د ساعت 8 بجې دی. دغه پروگرام بیا هم د تای روشن په تخنیکي همکارۍ خبريږي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله امریکا او کاناډا ته تللی دی. تمه ده نن د خبرو لړۍ پیل کړي. په ایران کې هم ملي ماتم دی، خو تر هر څه مخکې د دغو دوو موضوعګانو په اړه د رپورټونو تر اورېدو مخکې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایم. خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله شمالي امریکا ته پر رسمي سفر تللی او نن د خبرو لړۍ پیلوي. ترکمنستان نن سه‌شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د اوومې غونډې کوربه ده، او په ایران کې نن سه‌شنبه ملي ماتم ده. پوره خبرونه ده. افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنند کتنو خبرو لړۍ له متحدو ایالاتو پیل کړي. ښاغلی عبدالله پرون له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره امریکا ته ولاړ. عبدالله عبدالله په واشنگتن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویناوې کوي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړیو هیوادونو د اوومې غونډې کوربه ده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د لاجوارد د لارې د قرارداد د لاسلیک تر څنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لوري د مرستو پر څنګوالي د پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وشي. د ریکا پر وی پاڼه لیکل شوي چې دوه کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د څلوېښتو هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن سه‌شنبه د آسیایي ملتونو جام سیالیو ته د وتلو پر سر له ویتنام سره برخلیک ټاکونکي لوبه ولري. افغان ټیم که دا لوبه وګټي یو چانس لري څو آسیایي ملتونو جام ته ورشي. د مساوي او ماتې په صورت کې دغه چانس نشي لرلی. د ملي ټیم غړي اباسین علي خیل په دې اړه وویل:
تمرینات خطیر شوی دی لکه اول او دو ورځو کې لکه سلو تمرین هم وکړو سه الکان او اثر عادت سي نور آمادگی مونږ د خپل نیولې مونږ هر ورځ سفیتار تمرین کوو او غواړو چې ویتنام په اړه خبرې کوو. مونږ په ویتنام چې غواړي چې نه غواړي او مونږ خپل څه مونږ خطاري نیولې د ویتنام باندې.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له څو ورځو راهیسې په ویتنام کې دی او لوبو ته چمتووالی نیولی دی. د کرکټ ملي ځوانان هم نن سه‌شنبه د متحده عربي اماراتو له ټیم سره لوبه کوي. د 19 کلونو ځوانانو ټیم د آسیایي جام په لوبو کې له اماراتو سره مخ کیږي. تر دې مخکې یوه لوبه له سریلانکا په سریلانکا بایللې او یوه لوبه د پاکستان د 19 کلونو له ټیمه په لوی توپیر ګټلې ده. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په ایران کې نن سه‌شنبه ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر نږدې 4500 ته رسېدلی دی. دواړو خواو ته د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې شوي دي. ویل کېږي د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسېدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران دولتي نیمه رسمي تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوان تایید کړي چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمېر او 0300 پورته تللی دی. د په سوریه کې په تازه هوایي حمله کې د کوچنیانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. دا خبر په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی او نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا نه ده څرګنده شوې چې حمله د سوریې د رژیم هوایي ځواک یا د روسیې جټ الوتکه چې د سوریې د رژیم په ملاتړ هوایي عملیات کوي کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي پیښه په اطارب کې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه فرمان په ملاتړ باندې محکمې حکم ورکړی چې له مخې د ایران په شمول د 15 اکثر مسلمانو هیوادونو امریکا ته نشي تللی. د نومبر په 14 د امریکا یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر 23 نیټې له فرمانه ملاتړ وکړ. د دغه اجرایي فرمان له مخې د ایران او پنځو نورو هیوادونو ادبا چې په امریکا کې نږدې اړیکې ونه لري دغه هیواد ته نشي ننوتلی. د محکمې د حکم له مخې او په اجرایي فرمان کې د مقرر شویو توضیحاتو له مخې نږدې اړیکې په امریکا کې میشتل سازمانونو او یا هم نورو ادارو سره د رسمي او راجستر شویو اسنادونو د درلودو په معنا دي. د ایران، چاد، لیبیا، سومالیا، سوریه او یمن هیوادونو استازی د ولسمشر ترامپ د سپتمبر 3 په فرمان کې شامل دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ترکیې سره یې د هیواد اړیکې په بشپړ ډول رغېدلې دي. پوتین دا خبره پرون په سوچي ښار کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړه.
Что касается двухстороннего сотрудничества, можно сказать, что
د دوه اړخیزو همکاریو په اړه ویلی شم چې زموږ روابط په بشپړ ډول رغېدلې دي. دواړو ولسمشرانو تر ډېره حده د سوریې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. انا نشه ازادي رادیو ته مو غوښنیواله دي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه www.azadiradio.org هم لوستلای شي. اوس راځو د پروګرام لومړی بحث لپاره. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله شمالي امریکا ته پر رسمي سفر تللی دی. عبدالله د امریکا او کاناډا له لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. هغه به د کانګرس غړیو ته د امریکا د کانګرس غړیو ته د ملګرو ملتونو سازمان عمومي جلسې او په کاناډا کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته ویناوي ولري. معلومه نه ده چې عبدالله له ولسمشر ټرمپ سره ګوري که څنګه. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
عبدالله بل امریکایي چارواکو سره د کتنو او خبرو لړۍ نن پیل کړې. د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل بیګه ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي او د نړیوالو مرستو راغونډولو هڅه به کوي.
مهمترین بحثی که برای حکومت افغانستان اهمیت داره و او مطرح می باشه مسائل امنیتی
افغانستان. د حکومت لپاره مهم بحث امنیت دی. د ترڅنګ بل امریکا او کاناډا سره زموږ پر اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو بحث وشي. زموږ لپاره هم دا بحثونه مهم دي. د هغه ترڅنګ به د افغانستان پر اقتصادي چارو چې کاناډا او امریکا مهم رول پکې لوبولی شي خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د اول وار دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو مشر متحدو ایالاتو ته ځي. د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د عبدالله د کتنې د امکان په اړه څه نه دي ویل شوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ونه ویل چې عبدالله به دقیقا له کومو امریکایي چارواکو سره دوه په دوه خبرې کوي. موږ له امریکا سره دوه اړخیز روابط لرو. د امنیت په برخه کې زیات کار سره کوو، خو په دې کې شک نشته چې موږ د همکاریو لا پراختیا د داسې بحث په توګه ګورو چې افغانستان، امریکا او کاناډا ته ارزښت لري. داسې ګڼل کېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ښه روزنې پر پروګرامونو هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر د اګست په 20مه د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ په اعلان کې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو هوډ وکړ. یو شمېر امریکایي جنرالان داسې باور څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت په واکمنۍ کې د افغانستان امنیت کمزوری شوی، خو د پخوا په پرتله د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا زیات ټینګار کېږي.
ازادي رادیو ته غوږی است و موریدل چې اجرایی رئیس عبدالله امریکا ته تللی او نن د خبرو لړۍ پیلوي. اخو په ترکمنستان کې نن د افغانستان په اړه باندې نړیواله غونډه ده. د غونډه د ریکا په نوم ده چې د سیمه ایز اقتصادي همکاري په کانفرنس په چوکاټ کې جوړیږي. دا چې په دې اړه نور څه مسایل شامل دي ښه ده چې غوږونی سو دې رپورټ ته. ترکمنستان به نن سه‌شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړیو هیوادونو د اوومې غونډې کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د لاجواردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لورې د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امسال سه پروژه مهم در چارچوب گذاشته
سه کال درې مهم پروژه د شپږم امریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناسه ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ لپاره د افغانستان خزو اقتصادي وړتیاوي جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول او بلدا چې د ریکا په چوکاټ کې د چړنو او ارزونې د مرکز جوړول
در چارچوب ریکا.
د ریکا پر وی پانا لیکل شوې چې دوه کال مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړ شوی د څلوېختو هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی وو. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې په نننۍ غونډه کې به ګڼ شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نیو دیلی او اسلام آباد کې غونډې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته غوږ دو چې صالح محمد صالح کتلی دی، ورپسې د ازادي رادیو مجله مه هیروي.
د افغانانو په رهبری ریکا کانفرنس او د آسیا زړې هیوادونو پروسه د سیمه ییز ثبات او سوکالۍ سبب کیږي. دا د یورو ایشیا ریویو خپرونې د مطلب عنوان دی. د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاریو یا ریکا اووم کانفرنس نن او سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي په دغه کانفرنس کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه اخلي. یورو ایشیا ریویو لیکي د دې کانفرنس جوړېدل د افغانستان لري او نږدې ګاونډیو هیوادونو ته پر وخت فرصت ورکوي چې په کابل کې د ریکا د مخکنی غونډې پرمختګونه وارزوي. د خبرونې په حواله دا کانفرنس ګډونوالو ته هم یو فرصت ورکوي چې د انرژي، ترانسپورتي شبکو، تجارتي او ترانزیتي تاسیساتو، مخابراتو او د کارګرانو د ملاتړ په برخه کې د پروژو پر اړتیاو او تمویل بحث وکړي. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر معاون محمد رشید محمدی ازادي رادیو ته ویلي د ریکا په اووم کانفرنس کې به د لاجورد لارې موافقه لاسلیک شي. د خبرونې د مطلب لیکوال زیاتوي د آسیا زړه پروسې اووم کانفرنس د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي. د لیکوال په باور په دغه کانفرنس کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د اعتماد جوړونې د تدابیرو د تطبیق پر میکانیزم بحث کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویبپاڼه کې پرون یو لیکنه خپره کړې او په هغې کې د ناروی له پارلمان څخه افغانستان ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د نه استولو غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د ناروی پارلمان کې چیرې افغانستان ته د لنډې مودې لپاره د پناه غوښتونکو د نه استولو په پلوي رایه ورکړي، په دې توګه به د جګړې له وحشت څخه د هغو کسانو د خوندیتوب چانس ولري چې په ناروی کې د پناه هڅه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د پناه غوښتونکو کمپاینری ماریا سیرانو ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابیدو په حال کې دی او هغه افغانان به چې په ناروی کې د پناه هڅه کوي د پارلمان د دې رایې اچونې نتیجې ته په بیره کې وي. د ناروی پارلمان نن سه شنبه په دې اړه رایا چونه کوي. په لیکنې کې ویل سوي چې ناروی په 2018 میلادي کال 1 او یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 102 کسان افغانستان ته ستانه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیکنه کې د ناروی د کډوالو چارو د وزیر سیلوی لیستاک خبرو ته اشاره سوي چې د روان میاشتې په پیل کې ویلي وه دا به شخصا ځکه افغانستان ته ولاړه نسي چې دا هیواد ډیر خطرناک دی.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د حکیم سنایی غزنوی د حدیقت الحقیقه کتاب د شرح د مخکتنی رپورت اوري.
حدیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی.
ځوان شاعر او لیکوال زبی الله ایمان خپل شعرونه راوروي او د خپل شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. خان محمد سین د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان د غلغلې د خار په بیا رغونه کې له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د باختر آژانس د خبر لمخې د لړم د میاشتې په 12 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د یونسکو لاستازي سره د غلغلې د خار د بیا رغونې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د غلغلې خار به د ایتالیا د دولت او یونسکو سازمان په ګډه همکاري جوړیږي. پوهان باوری په دې ناسته کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې د یونسکو سازمان له مرستو او د ایټالیا هیواد له همکاریو مننه وکړه. د غلغلې ښار د بامیان ولایت مربوط پخوانی تاریخي ښار دی چې له بیا رغونې سره به په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت نور هم وده وکړي. په جنوبی پښتونخوا کې مېرمن ادبی بهیر جوړ شو. د مېرمن بهیر دغه سانګې په خپله لومړۍ غونډه کې شفا کاکړه د سانګې د مشرې په توګه او اووه تنه نورې برخوالې مشرتابه ته وټاکلې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سانګې غړي به د کلتور او ژبې د پرمختګ په خاطر منظم سیمینارونه جوړوي او د اسلامي احکامو په رڼا کې به د هغو رواجونو غندنه کوي چې پښتنې مېرمنې ورسره مخ دي. مېرمن بهیر چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، پر افغانستان سربیره په څو نورو هیوادونو کې هم فعالې څانګې لري. پر پښتو نثر د ژباړې اغیز کتاب چاپ شو. دا کتاب د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د څانګې استاد پوهنمل اسدالله وحیدی لیکلی او په کابل کې اکسوس پلورنځي چاپ کړی دی. اسد وحیدی چې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري، د رسنیز کار اوږده تجربه هم لري چې له خپلو تجربو یې د کتاب په لیکلو کې استفاده کړې ده. په دغه اثر کې پر پښتو نثر د ژباړې اغیز، لاملونه، مثبت او منفي اغیزې، پایلې، د ستونزو حل او نور سرلیکونه راغلي چې د عملي بیلګو په وړاندې کولو سره له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې پښتو ژبې ته ژباړې کوي.
تیره پنجشنبه د ستر عارف حضرت حکیم سنایی غزنوی د کتاب عدیقت العقیقه شرح چې اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی کړي او په دې وروستو کې چاپ شوې ده مخکتنه وشوه. دا کتاب د غزنی ولایت د اجتماعي شورا فرهنګي کمیټې چاپ کړی دی. د فرهنګي کمیټې مشر ښاغلی عبدالباقی لمن وایي دوی د دې شرحې په دوهم ټوک هم کار کوي. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تیره اونۍ په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایی مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالاحد اشرتی چې دا شرحه لیکلې، د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایی غزنوي د ژوند په باره کې وویل.
وقت بنده متوجه شرح ابیات حدیقت الحقیقه
ما چی دا حدیقت الحقیقه شرح لیکله دیدی که دمی پام شو چه امام العارفین حضرت سنایی پا تفسیر فقه او حدیثو سم پویده او دا کلام الله مجید آفزو. دا حضرت سنایی لغزنی سره دیر مینوه او دا خپل ماشومتو پخاطرو که غزنه آسمانی جنت بللی دی پا عربی خب پویده او لولسی عدبه دیر استفاده کردی چې په اثارو کې ښکاره دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حقیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حقیقت الحقیقه د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری په بل پات شوی او نغری په ولاړ پات شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه وو. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې موږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي موږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب به ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ولوستل شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت صحبتونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا ده چې د عرفان لار د نوي عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان د لارې پرانستونکی د حضرت حکیمی سنایی دا به تر ډیره وخته پورې لا هم د یو لار خود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډیر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي او په دې خاطر د داسې ډول کتابونه لیکل ډیر ضروري دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډیر مهم دي. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډیر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی او دغسې مخکتنی له یوې خوا ځوانان له دغو مفاهیمو سره آشنا کوي او له بل خوا په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوي حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسول ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوي د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي:
همداسې چې په کابل کې د نور ولایتو او نور قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي لیلیا نه لري، په شخصي پوهنتون کې دوی لپاره اویلی نیولی ده، سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبرې هم د دې نه مخکې چې رسمي شي، حکومتي شي، خلک دلته راځي، سپینګیري جرګه کوي، هغه مسایل حل کوي. د دې مسایلو تر څنګ فرهنګي شعبه لرو چې د فرهنګي کمیټې مسؤلیت زما په غاړه ده. دلته مونږ یو مجله لرو د ګاهنامه غزنی باستان په نامه، هغه خپرېږي، عرسونه کوو، د عرفای کرام د ژوندي شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو. هر پنجشنبه دلته مونږ د حدیقه تل حقیقت د شهر داس له ممدسه د کوم الکان چې د غزنی په علمي لحاظ فارغی دي، ما په انتونونو نه په اول ممتاز درجه یا مثلا سپورت کې مډالونه لري، هغه سره مرکه کیږي، د هغه لپاره مجلسونه نیول کیږي، هغه تقديري کیږي. دلته د شورا د قومي مسایلو ترڅنګ د خلکو د مشکلاتو د حلولو ترڅنګ فرهنګي کارونه هم تر سره کوي. چندان یو مغونډه و چې هغه د حدیقه مبارک د یو بخش شرح چې زه یې لمن یم چې له خیر سره دغه شرحه تر پایه پورې ورسیږي او موږ یو ورځ د دې شاهد اوسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرح شي او چاپ شي.
آیا حدیقه ټول حقیقت تر دې لمخه هم شرح شوی که څنګه؟ یو ځل بیا ښاغلی هیلمن،
تروسه په دینړی په ساته یو باب د افراسیابپور لخوا په ایران کې شرح شوی او مولوی عبداللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تروسه په دینړی په ساته حدیقه شرح شوی نه دی، یعنی مثنوی شریف نور ډیر مشکل کتابونه لکه فسوس الحکام، د حافظ دیوان، د څو قلموالو لخوا په څو قلمونو بیا بیا په سوس جلدونو وز د حافظ شپږ رقمه شرح دی، د مولوی د مثنوي سب سو شرح دی، اما حدیقه تر اوسه مکمل د تر اوسه شرح شوه نه دی. مونږ سو باب چل، یو باب تقریبا یو باب چې اشته سب شرح کړی ده په 1500 صفو کې اوس نشر چاپ شو، یو بخش اوس تر چاپ لاندې دی، یعنی کار روان دی، نور نو ادامه لري. یعنی یو وخت کې دا وړ لرو، دا تصمیم لرو چې مونږ یو ادوال خصوصا د غزنی خلک په دې وتوانیږي چې د خیر سره د حدیقه شرح تکمیل کی او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلاب ډکشي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
دا ځل وخت مې وو نقل واستای، دا وای دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی. هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځي ورته خوږ بشو چې نقل ترڅ پورې دی.
او ونه وو یا واخ یو بي وسلي بسګر وچی ګړ ما شومان یې لرل، د بسګر ما شومان نه پناس ماړو نه پتان سم پټو، هوټول کلی وو او په تیر بیا تر ګردو کشر لوري دومره نازنین وچی پختنه مکوه. د ورستی منی په یو ساړه ماخام کې چې باران ورېده او تیز باد د بسګر جونګړه ریګدوله، د بسګر د کورنۍ غړي ټول تر اور چاپیره ناستو. دغه وخت ناڅاپه دروازه وډبېده. دوی حیران شول چې په دې تکتوره یخ باران شپه کې به څوک دروازه ډبوي. بسګر ورووت، یو غټ سپین یک د کور مخې ته ولاړ و. یک ورته وویل ستړی مشي. بسګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي، خیریت دی. سپین یک ورته وویل که د کشرې لور ماته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بېوزله یې بیا به تر هر چا شتمن یې. په بسګر باندې چې بېوزلي ډېر ځورولی و، د یک وړاندیز بد ونه لګېد. خدای مناسبه وګڼله چې اول له لور سره مصلحت وکړي. بسګر کور ته ستون شو او خبره یې د کور له غړو سره شریکه کړه. کشرې لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ ځواب ته وکتل مناسبه ولیدل چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یک ته ور ووزي او ورته ووایي چې د هو یا نه ځواب لپاره دې یوه اونۍ صبر وکړي. سپین یک له دې ژمنې سره رخصت شو چې بله اونۍ به ځواب اوري او بسګر خپلې کشرې لور ته د خپل کور سرو او سپینو قیمتي لوښو او خوندورو ډوډیو دومره کیسې وکړې چې د سپین یک تر بیا راتلو پورې لور له یک سره واده کولو ته تیاره شوه. انجلۍ خپلې څیرې جامې وګنډلې، ویې لمبل او ځان یې سینګار کړ چې سپین یک راشي او ورسره لاړه شي. د بلې جمعې په ماښام سپین یک راغی. انجلۍ یې په ملا کېناسته او په تکه توره شپه کې سره روان شول. چې یو څه لار لاړل، سپین یک انجلۍ ته وویل ویریږي خو نه؟ او انجلۍ ځواب ورکړ نه 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 ویریږم. نو سپین یک ورنه وغوښتل چې د ده د ملا وړې ښېکله کې ونیسي چې ورنه ونه لویږي. دوی له اوږده مزله وروسته د دیوال غوندې د نیخ کمر بیخ ته ورسېدل. سپین یک لکه څوک چې دروازه ډبوي د کمره دیواله یې وډبه و او په دې منځ کې ناڅاپه یوه لویه دروازه پرانستل شوه. سپین یک او انجلۍ پر پرانستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل. کلا ګڼې دروازې لرلې چې ټولې څراغان وې او په سرو او سپینو کې پړاکېدلې. دوی د ډوډۍ یوه میز ته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښې وې ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپین یک انجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د انجلۍ په کار و. انجلۍ چې مزل ستړې کړې وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه. زنګ لاغلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې د ورېښمو وې او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چنجلۍ څراغ مړ کړ او په تخت باندې پریوته. په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو. د هغې څنګ ته وغځېد. دغه کس سپین یک و چې شپې مالی یې څرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه او چې د سباون رڼا به لا څرک نه ووهلی له کوټې به ووت غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تیرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې نجلۍ ته کورنۍ وریاده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوي کړه. سپین یک چې نجلۍ غلې او مړاوي ولیده پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. انجلۍ ورته وویل مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپین یک ورته وویل دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوي چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپین یک دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې در سره وغږېږي، خو ته به داسې نه کوې کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یکشنبې ورځ چې راغله سپین یک را پیدا شو. انجلۍ د پلار کره روانه کړه. انجلۍ د هیک په شا سپره وه. ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلي او خوشحاله ونکي ښکارېدل. سپین یک ښکلي کور ته اشاره وکړه او یې ویل، پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي، ته به کوزه شي، زه به درنه ستون شوم، خو پام چې زما خبره دې هیره نه شي، کنه نو دواړه به بدمرغه شو. نجلۍ خپل پلار او مور او د کور نور ټول غړي ډیر خوشاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو له خپلې کشرۍ خور څخه مننه وکړه چې له سپین یک سره واده ته یې غاړه کېښوده، او دوی ټول له بېوزلۍ او بېوسۍ راوویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل، هورې ښه خوشحاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپین یک خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړ ایستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چل چل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي، او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي تر ایتم کیږي. مور یې ورته وویل، ګرانې لورې، دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کیږي، زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم، زه به یو شمه در کړم چې خپل کور ته تلي د کمیسه په ټټر کې یې پټکه، کله چې دغه کس راشي او ویده شي بله یې کړه، خو احتیاط به کوي چې د بلې ډیوې څاڅکي په هغه باندې ونه لویږي. نجلۍ شمه واخیسته، په ټټر کې یې پټکړه. ماښام چې سپین یک راغی، دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپین یک پوښتنه وکړه، هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو. نجلۍ چې دروغ یې نه وزده، سپین یک ته وویل، هماغسې وشول. سپین یک ورته وویل، احتیاط به کوي، که دې د مور په خبرو عمل وکړ، زه او ته به دواړه بدمرغه شو. نجلۍ وویل، خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست، په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. نجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه، او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمی یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. نجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود، او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزوی په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه، دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی، زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړې دي، ځکه خو د ورځې په سپین یک بدلیږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هوری و شهزادگی اوسی، ده غی پوز دری گزه اوگ داده، او زبا مجبوریم چی له غی سرواده وکلم. انجلی و جرل چی غیه کلی، پا دو آو سر شوا زاره یه کولی، خدا هر چه بگردی و. انجلی ورته وویل، آیا که دایشی زبا در سر حقی کلا تلارشم؟ شهزاده زواب ورکر، نه ممکنه نده. انجلی وویل، ده دی کلا لار را وخیه، ززان در رسوم. خودی کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لوی دسته واقع و، داسې لاره نه و ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه را بیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي، او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پراته ده. د دې سره د هغې بخسې پراته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه، او زړې پینه شوې جامې یې پکې وې، نور هیڅ نه وو. نجلۍ وژړل او چې په ژړا ستړې شوه را پاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ، بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمر لاندې یوه بوډۍ ناسته وه. د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه. له مڼې سره لوبېدله. نجلۍ بوډۍ ته وویل، آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده. بوډۍ ورته وویل، تا نو څنګه پیژندلی دی؟ تو خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ، هو زه هغه یم. بوډۍ وویل، ښه ښه، تو نو هغه یې، ډیر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډیر کلونه وروسته ورسیږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم. زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډۍ ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هورې ورسېدې، زما آس تر چاپ غوږ لاندې په لښته وبهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل، دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه. لاړه لاړه لاړه. له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ګومنځ ورسره وه. ګومنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود. تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته د رسېدو لاره در معلومه ده چې د سپوږمۍ د لویدیځ او د لمر د ختیځ تر منځ په کلا کې اوسي. دې ته هم لاره نه وه معلومه، او د هغو نورو بوډیو غوندې یې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل، هو زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډېر کلونه پس ورسیږي او یا به بیخي ونه رسیږي، خو بیا هم زه به خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باده پورې دې ورسوي. شرقي باد ته ګوندې د شهزاده د کلا لار معلوموي، او تا به هغه لور ته والوزوي. کله چې شرقي باد ته ورسیږي، زما آس تر چپ واک لاندې په لښته ووهه. هغه به پخپله د خپل کور لاره پیدا کړي او ما ته به ځان را ورسوي. دې بوډۍ نجلۍ ته خپل طلایي څرخی ورکړ او ورته ویې ویل، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د ډېرو ورځو له سخت او اوږده مزله وروسته د شرقي باد کره ورسېده، او له هغې یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسېدو لاره ور معلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خواته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل، که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم. هغه ته ګوندې لاره معلومه وي. هغه تر ما ډیر پیاوړی دی. نجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل، دا یوه هغه نجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد نجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه ده را معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خواته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی. خو که ته غواړې، نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي. زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. نجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته. او زه چې دا نقل درته کوم، ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل، دا نجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ور ورسوي، ځکه ګویا دا یوه هغه نجلۍ ده چې په نوموړي کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل، ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه نجلۍ ده. ښه، ډیر ښه، زه په خپل عمر کې ډیرو ځایونو ته الوتلیم، خو دغه ځای ته چې تاسې یادوي نه یم تللی. کنجلی ستا خوښوي، زه به د خپل ورور شمالي بحث ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه نو بیا پوه شه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه هم معلومات ولري. زما په اوږو کینه، زه به دې تر هغه پورې ورسوم. نجلۍ د جنوبي باد په اوږو کیناسته او د څه مزله وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دا یې دومره سوړ و چې سایه له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل، له ورایه یې ورباندې چیغه کړه: څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شئ. جنوبي باد ورته وویل: پردي نه یو، خپل یو. دا ساړه اسویلې دي، در وګرځوه. زه یم جنوبي باد، ستا ورور، او له ما سره یوه نجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کوو چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. دا نجلۍ له تا غواړي چې که هغې خوا ته بلد یې، لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل: زه بلد یم، یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا نجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو د کینی سره روان به شو. نجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل: نو چې داسې ده، شپه به دلی سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مزل په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت او دای په اوږو سپره وه. شمالي باد بوګنوونکی مزل کاوه، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې او په سمندرونو کې بیړۍ کږېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاوه، بې حده لاره یې کچ کړه او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې او اوبه یې بادولې. شمالي باد له نجلۍ پوښتنه وکړه: ویریږي خو نه؟ هغې ځواب ورکړ: یا. دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بیلیدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ په اوږو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نه شي. دوی لا له ځمکې ډیر نه وو لرې شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی و چې د ستنېدو سیکه پکې نه وه، او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته په کار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول، هغه اوږد پوزي شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل: دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ: دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل: که د خرڅولو شی نه دی، نو په بدل کې څه شی غواړې؟ نجلۍ ورته وویل: که مې شهزاده ته ور پرېږدي چې وشپه ورسره تېره کړم، بیا یې درکوم. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل: سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته او ماسخوتنی نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و. دې چې هر څو نارې ورباندې وکړې او وی خوځاوه، سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې، اوږد پوزي شهزادګۍ راغله او نجلۍ له کوټې او کلا وویستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې د وړیو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه د ږمنځ د بیې تپوس وکړ او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله او د طلایي ږمنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو او نه په خوځولو، او چې سپیدې وچاودېدې، شهزادګۍ راغله. نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. په درېیمه ورځ نجلۍ له طلایي څرخي سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخي د بیې پوښتنه وکړه. انجلۍ د تیرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي نه، خو کله شهزاده سره د شپې تیرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیار ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د دریم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې دوی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د دریم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله، هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي کېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی، شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب معجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل معجون ونه خوړل، خو داسې یې وښودله لکه خوړل چې وي. نو کله چې نجلۍ راغله، شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل، ته ډیر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوږدپوزې وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کیږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني، خو دا لکه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غولان او شیشکې. زه به په دې خبره کلک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس لکه راپاکه کړي. شهزاده نجلۍ شپه ښه په خوشحالۍ تیره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه، شهزاده وویل، زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي. زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو ولري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیاره ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي، نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی، بیا به مجبوره یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مایری او اوکتپوزې شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل، ما خو بل انصاف لري شرط نه وي ایښی. د شهزاده مایری چې دا خبره خورا آسانه ور معلومه شوه، د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوکتپوزې شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده، په لوړ آواز وویل، که زه د یوه کمیس لکې هم پاکې نه کړای شم، بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه ده چې شهزادګۍ او د شهزاده مایری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوږدپوزې د لکې پاکولو ته کیناسته، خو چې هر څه خواري یې وکړه، لکې پاکې نه شوې او بلکې وار په وار غټې شوې. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه، په قهر ورته وویل، مخ دې ورک شه، د هیڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مایری نور هم کار خراب کړ او لکې لالویې شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو، لکې لالویې او کمیس لاخیرن او تور بخون شو، تر دې حد چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل، تاسې چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی، نو آخر څه کمال لري؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده نجلۍ ته ورنارې کړې، دلته راشه. چې نجلۍ راغله، ده ورته وویل، ای نجلۍ، ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم، خو ګمان کوم وبه شي. او چې څنګه نجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لرې. شیشکو چې دا حال ولید، له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنه او کوټې ماتې شوې. شهزاده او نجلۍ هورې بندیان مؤمنان له بنده راوژغورل، او چې څومره ژر ممکنه وه، د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه، مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ. Thank you.
ځوان شاعر ذبیح الله ایمان وایي هغه شاعري چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزیب شرنګه در پسې مړی ولا مست آهنګه در پسې مړی ولا له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای د سترګو جنګه در پسې مړی ولا رباب ستار او تبلې شته دي مګر ډول او ډنګه در پسې مړی ولا لمن دې نسمه زارۍ کومه مزه ملنګه در پسې مړی ولا د یو چا رنګه هیڅ مو نه هیرېږي د یو چا رنګه در پسې مړی ولا منې خو څنګه د اذیت کړلو مور منې خو څنګه در پسې مړی ولا ابن آدم ایمانه چیرته یې ته یغه نمرنګه در پسې مړی ولا.
ایمان صاحب، ستاسو شعرونه چې ما لوستي دي په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنی ستاسو ټوله شاعري همداسې ده له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي؟
مننه هیواد صاحب، د تا خبره هم تر ډېره بریده پورې سمه ده، ځکه د موږ د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم د ونه متاثره کېږي او هغه خپل احساسات څرګندېږي او هغه خپل احساسات کران غواړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پیښو په تاثر چې ما لیکلي د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پیښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په مغه باندې کړې ده.
که راشو دیتا په افغانستان کې چې هغه وخت روسانو ځینو شاعرانو شاعري داسې وکړه چې په هغو کې روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغوی نشته دي نو هغه شاعري هم د لوستلو نه ده. فکر نه کوئ چې دغه شاعري چې له حالاتو څخه په تاثر کېږي او یو وخت حالات بدلیږي دا به بیا لوستونکي ونه لري او به مري؟
دغه خبره خو تر ډېره بریده پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موږ یوسوي نو په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه هیڅوک نه لولي او نه په هغو کې هغه کیف شته چې شاعري مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډېره بریده پورې مثلا د اوس کوم تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې ځان مرګ ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنی هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم ښونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته وي، یعنی شاید حالات سم شي. مانه هم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغه لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې هېڅ د خلکو په نا احساس راوپوروي نه دومره عاطفه ولري، او هغه د حالاتو لپاره یو ضرورت دی باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم کې د ملت د اذهانو د روښانه کولو لپاره یعنې هغه واقعیت چې په دغه ټول دغه وخت کې څه شی تېرېږي باید هغه هم په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپله دا اعتراف کوئ چې له حالاتو څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپله یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وایم چې ځینې وخت اړتیا وي چې باید هغه څه په دماغو وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهانو د پو کول دپاره یا په عموم کې د پو هېڅ وخت کې څه تېرېږي یعنې هغه هم اړتیا ده باید وشي، او دا شاعرۍ ته هم اړتیا ده چې مثلا د ډېر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یعنې هغه یو سم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکلم یم، خو دغه څه وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنې نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځینې لیکل کېږي، ما هم دغه څه وختو کې لیکل شوي.
اوس که یو غزل درنه واورو.
یو غزل به درته ووایم، زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپی دې غپیږي پرېږده وطن جوړیږي چوپ شه، بیه د حسن او عشق همدلته کیږي چوپ شه، پام ورته ونه ګوري ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مه کړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه، او په آهو چشمو پیغلو زړه مینېږي چوپ شه، صفت د خدای کړي که نه پایزیب شرنګیږي چوپ شه، په زوره مه خاندنو مور راویښیږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمیږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅیږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانیږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي، خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوي نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي، څنګه کیدای شي چې حالات هنري کړی شي؟
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات متاثر یا چه سړی د حالات نه متاثر کیږي او بیا څنګه کولای شي چې شعر کې شعریت یا عاطفه احساس ورځای کړل شي هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې پکې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثر باندې هم شعر لیکم باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي. نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثر باندې هم یو شعر لیکي د حالاتو باید دغه دپاره مطالعه یعنی په ممکن د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز اورکزي شاعري ته موږ وګورو یا په کاروان سم کې د حالات په تصویر لیکلیم په کې ډېر ښه شاعریت یعنی هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرو هغه پکې شته دی.
ایمان صاحب تاسو خپله د ادبیاتو پوهنځی لوستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه په پوهنځي کې یا وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیاتو پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنی تقریبا امزه چې کابل ته په 1980 کال کې راغلی وم بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېر علاقه و د دو شاعرانو په هغه وخت کې درویش دراني د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللم په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسمم په هغه وخت کې لیدلی ډېر وخت جالب و ما به وی چې کاشکې زه یوه ورځ داسې ورځ راشم زه به سټیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسره وه خو دا چې زمینه نه برابرېده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1991 کال کې پوهنتون ته کامیاب شولم نو شاعري مې د هماغه راهیسې شروع کړله. ادبیات پوهنځی کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې په هغه ما دومره تاثیر باندې ونه کړل لکه ځکه هغه هلته یوه ټولنه داسې وه چې شاعرانه ټولنه وه او خلکو ټولو غوښتل د موږ کار ورځنۍ چارې په همدې باندې وې چې شعر شاعري لیکوالۍ او په ادب باندې باید راڅرخېدلی وای. نو دغه ډېر تاثیر ونور د استادانو په برخه کې که موږ وایو چې موږ استادان هغه څه زده کړي وي د شعر په برخه کې موږ نه دي زده کړي بلکې موږ د همدغه بهیرونو د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاسې د خپلو ملګرو شاعرانو سره د دغو نماده شان زده کړي.
نو د ادبیاتو پوهنځي کې څه کمی وه چې تاسې هلته هغسه چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي؟
د ادبیاتو په اړه یعنې هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي، نور د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې د کیسې په برخه کې. خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغللو هلته ډېر پیکه وه د ادب رنګ، یعنې داسې نه وه لکه پښتو ادبیات چې وي یا په عموم کې د پښتو دپاره دغه هلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره. موږ چې کله لاړلو موږ یو څو ملګري وو هغه سره راټول شولو چې موږ هغه هلته بهیرونه پکې شروع کړل، رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړلې چې تقریبا په میاشت کې موږ دوې درې دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې. د هغو تر څنګ موږ ډېر ښه یعنی هغه همغږي هم فایده کړله د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټولول او هر چهارشنبه موږ ورته یو ادبي پروګرام نیولو بیا به کره کتنه به پکې کېدل، شعر او شاعرۍ باندې به خبرې کېدلې او په کیسه باندې په هره برخه باندې. نو دغه هغه و چې موږ یعنې هغه هلته هم که موږ ډېر هغه وکړو د استادانو نه موږ دغه شی نه دي زده کړي، ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه وه چې موږ کولی شوه چې ښه لیکوال شو. په آخر کې یو څه استادان وغه د خیر وسې موږ سره ډېره همکاري وکړله. نو دا موږ خپل هغه ځوانانو ته وهڅول چې نه دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي د لیکوالۍ دپاره د ژباړې دپاره په ممکن د پښتنو ځوانانو د روانه د پاره. نو هغه کار مو کړو او سم ان شاء الله د کله کله مو ورزور ډیر ښه روان دی او په عموم کې دغه پروسه نه خلک په مخ باندې سم وړي.
یو پښتنه کوم البته د ټولو پاړه نه ده، خو ځینې داس شاعران هم شته دي چې هغوی ډېرې زده کړې نه دي کړې، په ډېرو شاعرانو نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي، خو برعکس داسې کسان هم شته دي چې هغوی د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوي دي، د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دي خو بیا هم په شعر کې هغه خوند نشته. ولې؟
نو دا شعر خدای ورکړی دی، یو هنر دی، دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک داسې ښایسته داد پکې ورکړی. دا په دونه ده چې څوک ادبیات پنځه ولولي نو هغه به ښه شاعر کېدلی شي. یا په د موږ سره رښتیا هم په څانګه کې ډېر ځوانان وو شاعري کوله، خو ډېر داسې خلک ما ولیدل چې مثلا دولسم صنف یا په عموم کې کلیوالو سیمې کې وو، دی د ټولنې ته یوس د ټولنیزو یا خواله رسنیو کې را پیدا شول، ډېره ښه شاعري کوي. یعنې هغه په دې کت خبر دی چې شعر دغه کاپیه ده، دی وزن دی او په دغه په سیستم باندې روان کړ، مګر ډېر لوړ شعر لیکي، ډېر ښه پوخ په تخنیکي اړخ باندې زخه پوهېږم، مګر ځینې وخت زخه قوي شعر نشي لیکل، خپل هم باید زه په خپل ځان باندې اعتراف وکړم.
اوس که یو شعر راته ووایه.
ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، یې جانانه اوښکې به مې بیا د ګریوان لار واخلي، داسې به په نیمه لاره پاتې وي دا ستا غوندې ما ترېژدې ګرځي، د مین زړه چې ازار واخلي، او مد محبت د لیوانو په گریوان مخاندی مخاندی عالمه حسینه چی اور د اشار واخلی او ما خو پسترګو مکمله شاعری کړي ما خو پسترګو مکمله شاعری کړي داد لګ نه رشی نامه د زما په جار واخلی ساز ته په نازکم لا د ګوتو په سر وناڅه ځکه نه ایمان به یک قربان او یک هزار
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.